مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهي ورځ او د 2018 کال د مارچ 15 نیټه ده. ظفر خندا صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر رپورټونه ستاسو لپاره لرو او ریدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سرټکی. د پاکستان پوسټ مشر وای د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک دی په خپل ټاکلي وخت ستانه کړل شي. د نیټو عمومي منشي وای سوله په افغانستان کې د اوږد مهاله ثبات لپاره ډیره مهمه ده او روس له شام څخه د خپلو پوځي سامانونو وستل پیل کړی دي. اوستا خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی باید د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک په خپل ټاکلي وخت خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. تیره ورځ د پوسټ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا په خبرې شوي یوې خبر پڼه کې ویل شوي چې جنرال راحیل شریف دا خبرې پرون په راولپنډی کې د کور کمانډرانو یوې غونډې ته کړي. د خبر پڼې له مخې جنرال راحیل شریف ټینګار کړی چې په ټول پاکستان کې د استخباراتو پر بنیاد عملیات تیز کړل شي چې ترګرو د شبکو مکمله خاتمه وکړل شي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې تحصیل په کاخلو میره کې د سختو بارانونو له امله د یو کور د چتر پریوتو په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شوي او یوه ماشومه ژوبل ده. چارواکو تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې دی وژل شوو کې د یو ځایي کس ولایت خان ښځه، مور، دوه زامن او یو لور شامل دي. داسې چارواکي زیاتوي چې په یو بله پیښه کې د جمرو د غونډې په سیمه کې د یو کور د دیوال را پریوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی دی. د فاټر ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت اغه تعلیمي پالیسی رد کړې ده چې پکې ویل شوی په فاټر کې به اغه سکولونه بندول شي چې لویاو ماشومانو کم شمیر لري. د فاټر غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومېنټ، فاټر کمیشن اف هیومن رائټس او فاټر تعلیمي اصلاحي جرګې ځینو غړو نن مشال ډیو ته ویلي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړ او که حکومت خپل دا پالیسی بیرته وانغسته نو تر اسلام آباد به احتجاج وکړي. د فاټر تعلیمي اصلاحي جرګې مشر اتلس خان شیرانی نن مشال لیډیو ته ویل
یو خدای فاټر رول ډیر سکولونه په بمونو وال وځول سل هغه له پاسه باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زموږ د نورو سکولونو د بندېدو ډیر ویاره ده چې بل ځای ته شفت کیږي. هسې په کرایټیریا کې د 2 کیلومتره نه واخله تر 3 کیلومتره کې یو سکول د بل سکول نه لري وي نو دا به زموږ ماشوم 6 کیلومتره یا 15 کیلومتره د خپل کور نه ځي نو دې کې بیا د امن مسلام راتلای شي.
د فاټر غیر سرکاري تنظیمونو دریسته چې قبایلی سیمو کې نور د 500 سکولونو جوړولو ضرورت خو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په کرم ایجنسی کې د یو شخصي سکول استادانو زده کوونکو د پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج په توګه د ټل پاړه چنار لاره بند کړې وه. د سکول مشر استاد محمد عمر اورگزین نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه احتجاج نن په صده کې هغه مهال پیل شو کله چې پولیټیکل انتظامی د کیمبریج پبلک سکول په زده کوونکو تشدد او ډزې وکړې. د نوموړي په خبره په دې پیښه کې یو ماشوم زده کوونکی زخمي شوی دی. پولیټیکل چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته بیا ویلي دي چې یاد سکول کې د امتحان پر مهال د نقلونو پر ضد یې چاپا وهلې خو په زده کوونکو یې ډزې نه دي کړې. د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع پولیس وایي نن یې په یاده سیمه کې دوه وسله وال نیولې دي. نن د بونیر ضلع د پولیسو مشر خالد همدانی مشال لیډیو ته د یو پیغام له لارې ویلي دي چې په بونیر ضلع کې دوه مهم وسله وال نیول شوي چې د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري او ترهګرۍ په یو شمېر پیښو کې د ککړ کېدو له وجې د پاکستان د داخله چارو وزارت د سر قیمت 10 لک روپۍ مقرر کړی و خو بیا وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د نیټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړی. ینس سټولټنبرګ چې نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وی ویل چې سوله په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیره مهمه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل سولې ته هیله من دی خو سوله ستراتیژیکه حوصله غواړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیز کمیټي هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. روس له شام څخه د خپل پوځي سامانونو وستل پیل کړی دی. د روس د دفاع وزارت په حواله دا له هغې وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته د شام څخه د وتلو هدایات ورکړي وو. د روس د دفاع وزارت نن ویلي دي چې بې شمېره برید کوونکي الوتکې د روس طرف ته د پروازونو لپاره په شام کې د روس هوایي اډه پرېښودې ده. دا ګام د 500 میاشتو نه د زیاتې مودې مخکې اخیستل شوي ګام وروسته مخې ته راغلی دی چې ماسکو په شام کې هوایي بریدونه پیل کړل او اعلان یې وکړ چې د دې عملیاتو مقصد د بشار الاسد د حکومت ملاتړ او د نړیوالې ترهګرۍ ضد جګړه ده. د ترکی پوځ وایي چې په انکرا کې د موټر بمی چاودنې وروسته د عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 50 کوردي یاغیان وژلي دي. د مارچ په 14 د ترکی جنگي الوتکو د کوردستان کارګرانو ګوند په ځایونو بمباري کړې. دا له هغې وروسته ده چې د ترکی په سر ښار انکرا کې په یو ځان وژونکي حمله کې 8 کسان ووژل شو. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چارواکي تر ډېره حده دا باور لري چې یاد برید کورد یاغیانو کړی دی. نن د ترکی د پوځ په یو بیان کې ویل شوي دي چې د کندیل په غریزه سیمه کې چېرته چې د کوردستان کارګرانو ګوند مهم مرکزونه دي په هوایي برید کې د وسلوالو دوه ټیبوکان او د توغندیو دوه ځایونه هم له مینځه وړي دي. د پوځ دا ادعاوې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 0.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ 0.70 پیسې او په 1.50 روپۍ 0.10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 0.70 پیسې او په 1.19 روپۍ 0.60 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 0.05 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 0.12 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 0.15 پیسې او په 28 روپۍ 0.80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 0.50 پیسې او په 1 روپۍ 0.80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې به خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، بنو کې 8 او په کوټه کې 8 او 19 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي به زر خپلو سیمو ته استنوي. د خیبر په باړي سیمه کې د یو کور د چت را پرېوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي.
تیرو لسو شلو کالو چې کومې آبادي وي هغه ورستې وي او په هغه کې چې خلکو استوګنه شروع کړه نو بده مرغه دا بارونه چې دي هغه فتنه سوا شول.
د خیبر پختونخوا گورنر نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې کوي.
لکه مونږ راغله مایوس شو مونږ ته پته ولګېده چې جګړه سه بو خیالات او جذبات چې کوم دي هغه د کورسۍ تابع شوې دي نو زمونږ چې کومه احتجاجي سلسله روانه ده هغه به نورم تیزه.
او د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه تعلیمي پالیسي رد کړې چې تر مخه به یې هغه سکولونه بندولی شي چې لاویاو کم ماشومان لري.
موږ بارو مرو چې خبر کی خبره نه سي منلای نو اسلام آباد ته بځو او موږ به د واکمنو خلکو دروازې ته کوو چې موږ سره دا ظلم مه کوئ دا جبر مه کوئ.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګل پورز د پوځ په مرکزی دفتر کې د کور کمانډرانو غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې په فاټا کې په لویه کچه کامیاب عملیات سرته رسیدونکي دي او د بې کوره کړل شوو خلکو په ټاکلې موده کې استنیدل او بحالي دي باوري کړی شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر بیان تر مخه د ګل پورس په جی ایچ کیو پینډی کې شوی کور کمانډرانو کانفرنس ته د جنرال راحیل شریف وینا و چې د پاکستان افغانستان په پوله د موثره انتظامات کولو سره سره د ریاستی ریډ بحالۍ لپاره د ترهګرۍ څخه په پاکې کړې شو سیمو دی نظر وساتلی شي. د جنرال راحیل شریف وینا و چې د پاکستان د ترهګرۍ بنیادی ډانچه ختمولو لپاره د پټول ملک کې په خفیه معلوماتو مشتمل اپریشن رفتار تیز کړی شي او په فاټا کې عملیات اختتام رسیدون کی دی نو د بیکوره شو خلکو په ټاکلي موده کې واپسی او د دوی بحالی دی باوري کړی شي. په دې رستیو کې وفاقي حکومت هم ویلی وو چې د قبایلی سیمو بیکوره شوی خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې قریبا یو کال وړاندې د دوی د واپسی عمل شروع شوی دی او تر اوسه کم شمیر متاثرین خپل سیمو ته لیږلی شوی دی. د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي
خلک تنگ شوی دی، د سکولونو تباهي وشو، کورونا برباد دی، بازارونا برباد دی، تو خلق غواړي چې را موږ خپل علاقې آباد کړو. حکومت کمه دعوی کوي، دې ته موږ انتظار دی چې را دا دعوی به بالکل حقیقي رنگ راوړي یا نه. تر اوسه پورې چې کم خلکو واپس شوي دي، هغه خلکو هلته کې ژوند صحیح نه دی روان. موږ حکومت ته دا اپیل کوو، د قبایلو چې دا کم مرګرتیا د حکومت پاکستان سره شوې ده، هغه ته په سپک نظر ونه کتل شي.
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د بیکوره شو خلکو د واپسی عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
اصل رکاوټ دا ده چې د ګورنمنت او ورسره د ادارې دا کوشش دی چې دا خلکو واپس درې میچ دا تمیز سپتالینا جوړ کړي، روډینا وته جوړ کړي، بزورینا وته جوړ کړي، پانه باندې واپس کړي. خو د عوام دا سوچ دی ورسره د مودا را یادو چې یو ورته سو دا خلک خپل خپل کرینه ته واپس کړي، پانه باندې یو کمیټي چې پاکه پولیټیکل انتظامیه کا سنوي او د نارتو وزیرستان مشرون علماء کرام ورسرا امیز تعلیم یافتہ طبقہ ایک کمیٹی په موجودگی باندې بیا د ریهیبلیټیشن کا چې دی ټول په موجودگی باندې وشي.
خود دفاعی چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد وایي چې فوز دا غواړي چې په قبایلی سیمو کې د امن راتلو سره هغلته اصلاحات هم وشي، خو وفاقي حکومت خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
فوج دا دلچسپی دا چې د دې مسلې حل راوستي شي او وي چې فاټا مین سټریم شي، دا باندې بالکل پیشرفت نشته. دا سه نور اصلاحات لکه مدرسو اصلاحات دي، هغه باندې څه پیشرفت نشته. حکومت څنګه اقدامات کړي دي او څه کې کمزورې پاتې دي، تر څو پورې چې دا یو مربوط پروګرام دی جوړ کی او هغه باندې عمل درآمد شروع کی، نو هغه د پښتو سړي ویلي شي چې حکومت هم هغه پلافتار سره روان دي چې کم فوج غواړي یا کم فوج په خپل اختیار کړی دی.
د بیکوره شو خلکو واپسی د تیر کال مارچ میاشتې د یو دیرشتې منیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې تیر مخام د باړې په لری پرته سیمه کاخلو میره کې د سختو بارانونو له وجې د ولایت خان نومي یو تن د کور چت را پریوتو، په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شول او یوه ماشومه پکې ژوبل شوې ده. نور تفصیل له فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې په لری پرته سیمه اکاخیلو میره کې د سختو بارانونو له کبله د ولایت خان نومي تن د کور چت را پریوتو چې په نتیجه کې یې دوه مېرمنې او درې ماشومان وژل شول او یوه ماشومه پکې ژوبل شوه. دوی وایي امنیتي ځواکونو او ریسکیو ټیم د دغې کور د ملبې نه وژل شویو ژوبل کسان راوویستل او روغتون ته یې یوړل. په دې وژل شویو کسانو کې د ولایت خان ودانه، د نوموړي مور، دوه زامن او یوه لور شامل دي. او په یو بل پیښه کې په جمرود غونډي کې د یو کور د دیوال را پریوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی دی. د باړې دغې پیښې په هکله یو ځایي مشر سلطان اکبر پرې دی مشال ریډیو ته وایي
دا کورونه غیر آباد پاتې شو، نو لغه طرفې د خلک خپل کورونه ته راغلي دي. د حکومت له اړخه چې کوم اعلانونه تشویو د کورونو لپاره، د هغو د استوګنې د ژوند لپاره، د روزګار لپاره، تر نن سات پورې دغه هغو ته هېڅ څه شی ملاو داسې نه شو. هغه پې خپلې آبادۍ رسمې کړي، هغه پې خپل کورونه جوړ کړي، هغه پې خپل روزګارونه روان کړي. د دغې وجې نه د تیرو لسو شلو کالو چې کومې آبادۍ وې هغه ورستی وې، او په هغه کې چې خلکو استوګنه شروع کړه، نو د بده مرغه دا بارانونه چې دي هغه پې دومره سیوا شول چې دغه زړې آبادۍ هغه اورنګېدې. او ډېر افسوسناک واقعیات دوه درې وشول دلته.
او د باړې یو بل مشر اقبال پرېدي زیاته کړه
یو خو په ماټر شیلنګ باندې داغوی کورونه ډزیدلی دي، داغوی دیوالونه کمزوري شوي دي، داغوی چتونه غورځېدلي دي، هغې کې په غریبان ډېر په سختۍ سره وخې تېرو. نو د موږ چې څومره انتظامیه ده دوی په دې کې غفلت، او اوس چې دا په هغې باندې کورونه را پرېوتل هغوی پکې مړه شول، نو اوس په دې باندې چې کوم دی خپل نمونه کې او په هغې باندې سیاست شروع کړی دی، دا ډېر افسوسناک واقع ده. حکمرانان باید دي چې د هغې مخه ونیسي چې په روان وخت کې همدغه شانتې نورې واقع کېږي، د خلکو هلته کورونه وران دي.
چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د دغې اغېزمن شوې کورنۍ ته باړې ته ورغلی وو او دوی لپاره یې د 500,000 روپو مالی مرستې اعلان وکړ. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه د روانو بارانونو له وجې په خیبر ایجنسۍ کې د وژل شویو کسانو شمېره 11 ته رسېدلې ده او څه د پاسه 15 تنه پکې ژوبل شوي دي او په لسګونه کورونو ته زیانونه اوریدلي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د شمالي وزیرستان به کورکل شوی خلک وایي چې ورستۍ او بارانونو دوی ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په کیمپونو کې ژوند له کړاوونو ډک دی، نو دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته واستول شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان کډوال وایي روانو بارانونو له کابله باکاخیل لرې پرته سیمه کې د کوټې چتر پرېوتو له کابله دوه ماشومان مړه شوي، درې ژوبل شوي او دامی پول شخصی خیمه بستی که هم سو ورځې وړاندې یوه میرمن او د هغې نوی پیدا شوي دوه ماشومان هم مړه شوي دي، خو د دوی په وینا څوک هم پوښتنه نه کړي. دوی یوه غوښتنه کړي چې خپلو سیمو ته دې ستانه کړي. بنو ټاونشیپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلداراز وایي نور هیڅ نه غواړي، خو خپلو سیمو ته دې ولیږي چې د خیمو ژوند نه نور تنگ شوي.
امیر لکه بال بچ ډېر په تکلیف دي، در مخ شي واشه دي نه دي بال بچي کیس روغای مړه شولا دل تا و د غرمتا و د خسوړه تا په بدیا دا بال بچ پرته دا تبه دا بیمورید نه رې څه نه غوړي چې خپل وطن ته موکو.
میناور شاوای زنانا او ماشومان یې مړه کېږي خو پښتنه یې څوک هم نه کړي.
دلا چې کیمو ویر بوت په میش په دا متاثرین باندې تریجی کیم تکلیفات آئی چاٹ پاٹ میش تا ٹیم بدلوی میش یای چې میش زر نظر خپل وطن تا پاریخ کو میش ددن ایس سن غوڑی ایس سن غام نشتا خو لکا ایس انتظام دیلا نشتا میش تا ایس سکن دیر غولی کمانی چه دا غاس مانی سی ممکن تکلیفات پا میش تریجی.
فیض اللہ وائی کلانا چه کڑوال شوی ژوند یې لستون زوډک دی.
میش پدا کېټې پدا خمیشې چې دا ژوند تیرې میش ډېر مشکلات سره مخې برومینار باندې وشي کېټې باندې بایشي د سړو واجه مو زنانا مړه شوه، بچو نه تکلیف او بچیا مړه شول. نو داسې ډاکټر سره چې میش چې ورشیا یو بل می سره پاس کوي دا مطالبه دوی چې میش د خپل وطن ته ولاړ شي.
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوی ماشومان او پاړه مو چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتل نو دوی هم دومره وویل د غلطه دوی تللی او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 25,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1300 او 15,000 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو په ټول پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅک ورکولو درې ورځنی مهم پیل شوی. په خیبر پښتونخوا کې دغه مهم په سوابۍ ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې ځنډول شوی دی. چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به په سوابۍ کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د ای پی آئی ډیپټي ډایریکټر ډاکټر تیمور مشال رډیو ته وویل چې درې ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول هدف دی او د سوابیا ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زرو زیات ټیمونه ګمارل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ردرې وزنی مهم وروستو به په څلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو تر څنګ ماشومانو ته د ویټامین اے څاڅکي هم ورکوي.
نیوٹریشن کمی په ځبانې دا ویټامین اے موږ ځکه ورکوو چې ویټامین اے هغه ویټامین چې دا د ماشومانو په توان کې لکه ډېر عمل ته ساتي او چې دا ویټامین اے کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي او چې کوم ماشوم کې د ویټامین اے کمی نه وي چې ویکسین هم ښه کار نه کوي.
د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومان شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پښتونخوا، دوه د سند او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وای د فاټا خلک به په خپل خپل سباون ټاکی. د مشال ریډیو سره تیر ورځ د لنډ خبرو پر وخت ویل دوی پر قبایلو خپل غوښتنې نشي منلی چې په خیبر پختونخوا کې شامل شي. له نوموړي سره د مشال خبریال شبیر احمد جان خبرې کړي.
فاټا ریفارمز کمیټي جی هغه خپل کار شروع کړی دی. تاسو ته پتا ده چې هغه ویزټ سمو شو درې ایجنسیز دا پنځه ایجنسیز پاتې دي. هغه ته ویزټ ان شاء الله سبا روان ما دې پروګرام هم فائنلایز کوو لګی یو او زر تر زره به د فاټا د فیوچر فیصله مونږ کوو. خو دا نه چې صوبې سره دم کول دي د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټس ځکه نشو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. لہذا دا ریفارمز کمیټي او دا کمنوري کمیټي چې جوړي د دې مقصد هم دا دی چې یو کنسنسس بلډ اپ شي او هغه فیصله وکړي چې کوم ټولو ټرایبل هغه باندې ڈفرنٹ شیڈول نه دی. اب ټکو هغه کمیټي کې چې دا غي دا دي تحفظات دي چې یاره ریپرزنٹیشن پراپر نه دی او عام هم ټیک شي خیر بده بخیر.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیټې له مشر سرتاج عزیز سره د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. یو د فاټا سیاسي اتحاد په نوم بیا د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی د خیبر پختونخوا نوي گورنر ته انتظار کوي چې هغه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او مستقبل د آئینی حیثیت په اړه څنګه تګلاره خپلوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوس را کوي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د گورنر د څوکۍ سمبالولو نه وړاندې اقبال ظفر جګړه قبایلی سیمو کې د اف سی آر په ضد او قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د دوی سره کلک ملګری وو.
او کله چې موږ آل پاټا سیاسي اتحاد اسلام آباد ته د آل پارټي سیاسي میټینګ را وغوښتل چې په هغه کې زموږ ټولې مذهبي او سیاسي پارټو ته موږ دعوت ورکړې وو. نو په هغه کې افتخار جګړه شوې ده پکې د مسلم لیگ د طرف نه شرکت کړی وو او موږ چې کومه اعلامیه جاري کړې وه نو هغې باندې افتخار جګړه شوې دستخط پروت دی. نو که موږ هغه نه مایوسه شو موږ ته پته ولګېده چې جګړه شوې به خیالات او جذبات چې کوم دی هغه د کورسۍ تابع شوي دي. نو زمونږ چې کوم احتجاجي سلسله روانه ده هغه به نور هم تیز او نور به مخ په وړاندې باندې.
خو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال زپرجګړه د ګل په ورځ په تازه بیان کې د خیبر پښتونخوا د نورو گورنرانو په رنګ ویلي دي چې د قبایلي سیمو راتلونکي پریکړه به د قبایلي ولس په خوښه کوي او قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره به ګامونه پورته کوي. او هم په دې لړ کې نن اقبال زپرجګړه د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو د کمیټې د مشر سرتاج عزیز سره خبرې اترې هم کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره ګامونه نه پورته کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اجاز مومن وایي
پنجاب اسٹیبلشمنٹ دے یا مونږ د پنجاب سرمایہ دار ویو چې په هغه باندې غون ملک باندې د هغه قبضه ده او هغه د دې بل مخالفت په دې وجه باندې کوي که فرض کړه دا بل پاس شو که دا پښتانه یو شو چې د دې قبایلو او د دې پښتنو په منځ کې کومه لیکه راښکلې شوې ده چې هغې ته قبایل وایي او دې خواجه کوم دی دې ته د سیټل پښتون وایي نو دې سره د پنجاب ویلیو ډېره زیاته دون کېږي هر لحاظ سره.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د تیر گورنر مهتاب عباسی په دور کې یو کمیشن هم جوړ کړی شوی و او هغه کمیشن قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خپل یو راپور گورنر ته حواله کړی و او د یاد کمیشن مشر اجاز احمد قریشی وایي په هغه راپور کې هم دوی د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړي وو.
یو طریقہ دا دے چې ریفرنڈم وکړي چې خلک څه غواړي. دویم طریقہ دا دے چې تاسو خوند جرګه جوړ کړي او دا چې دې هر ایجنسی تلاشي او ویریس گروپ سره خبرې وکړي او مونږ ته بیا وایي چې میجارټي څه غواړي. بولې چې ریفرنڈم کې لگ ڈاؤن سائڈ هم دے چې ریفرنڈم تاسو فاٹا کې کہے بیا نور زیونه کې هم ڈیمانڈ کېږي.
دا فاٹا سیاسی اتحاد مشران او د قبایلی سیمو وکیلان وایي دوی داسې پلان هم لري چې په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د سیاسي ګوندونو لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل داینی حیثیت په لړ کې یو نوی بل جمع کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پنجاب صوبه کې جماعت احمدیه وایي چې په چنیوټ ضلع کې د دغه صوبې حکومت د دوی ځمکې د یو سکیم له لارې کم آمدنی خلکو لپاره نیلام کړی دی. د جماعت احمدیه په خبره دوی د دغه ځمکو کاغذونه لري خو حکومت د دوی ځمکه د کال 1988 راهیسې خرڅوي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
پاکستان کې د جماعت احمدیه ویان وایي چې د پنجاب صوبې د چنیوټ ضلع ښار چناب نگر کې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره د حکومت لخوا د یو سکیم د لارې د دوی ځمکه خرڅول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین اوویل چې د دوی ځمکې په اړه د پنجاب هاوسینګ اینڈ ټاون پلاننګ ایجنسی لخوا د نیلام یو اشتهار په مختلفو ورځپاڼو کې خپور شوی و او په هغه اشتهار کې د حکومت لخوا دا خبر ورکړی شوی دی چې د جماعت احمدیه خلک د دې سکیم لپاره اهل نه دي. دوی وویل چې دوی کاغذونه هم لري او دا ځمکه یې کال 1980 وختم کې اخستی وه. خو د دوی د ځمکې د خرڅولو سلسله کال 1986 نه را روانه ده.
دا زموږ ځمکه ده او موږ سره د دې ځمکې ریکارډ هم موجود دی. دا یو ځنګل و. حکومت د چناب دریاب سره نږدې دا ځمکه د کمې آمدنۍ خلکو لپاره حاصله کړه. په دې نیلامۍ کې یوه بله خبره هم ده او حکومت پکې دا لیکلي دي چې په دې کې احمدیان برخه نشي اخیستی. دوی ړومبی ظلم دا وکړو چې د احمدیانو ځمکه یې واخیسته او یو سکیم ترې جوړ کړو. دویم دا چې زمونږ د جماعت مخالفین یې هلته کېنول او دریم دا چې دوی کله د یوې ځمکې نیلامي کوي نو هغې کې احمدیانو ته اجازه نه ورکوي چې پکې برخه واخلي. دوی د پاکستانی اولس په توګه زمونږ د حقونو نه هم انکار کوي.
بلخو د پنجاب هاوسینګ اینڈ ټاون پلاننګ ایجنسی ډیپټي ډایرکټر محمد سعید مشالیرو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې سکیم نیلامي د جماعت احمدیه لخوا په سپریم کورټ کې د یو اپیل له وجې ودرولې ده. د ده په وینا چې په دې ځمکه کې د جماعت احمدیه یو کم 1.5 ایکړه ځمکه د خوجه څنګه د سپریم کورټ حکم راشي دوی به د هغې مطابق عمل کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو کولای شئ زمونږ خبرونه او رپورټونه د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټ هم وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو.
دا پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی وای د قبایلی سیمو نه به کورشي وی خلک په خپل ټاکلي وخت خپل سیمو ته ستانه کړل شي. تر اوسه د پوسټ متواري څنګه اس پی آر لخوا په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې راحیل شریف دا خبرې پرون پر اول پنده کې د کور کمانډرانو یو غونډه تا کړی. د خبر قبایلی سیمو پولیټیکل چارواکي وای چې تیر ماخام د باړي تحصیل په کاخلو او میرا کې د سخت باران لامل د یو کور د چترا پرېوتو په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل ده. چارواکو تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې په یو بله پیښه کې د جمرود غونډۍ په سیمه کې د یو کور د دیوال را پرېوتلو وجې یو ماشوم مړ شوی دی. د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه پالیسي رد کړې ده چې پکې ویل شوي دي په فاټا کې به هغه سکولونه بندولی شي چې لویا او ماشومانو کمه شمېره لري. د فاټا غیر سرکاري تنظیمونو دریځ دی چې قبایلي سیمو کې نورو 500 سکولونو جوړول ته ضرورت دی. حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د نیټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. یانس سټولټنبرګ چې نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګډې خبرې ونې ته وینا کوله ویل چې سوله په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ډیره مهمه ده. روس له شام څخه د خپل پوځي سامانونو وستل پیل کړی دي. د روس د دفاع وزارت په حواله دا لاغه روس ته دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته د شام څخه د وتلو هدایت ورکړی و. او د ترکی پوځوای په انکارا کې د موټر بمی چاودنې روس ته د عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې لګتل لګا 50 کوردي یاغیان وشلی دي. د ترکی پوځ نن په بیان کې ویلي چې د کندیل په غریزه سیمه کې چرته چې د کوردستان کارګرانو ګوند او مهم مرکزونه دي په هوایي برید کې د وسلو دوه ډیپوکان او د توغندیو دوه ځایونه هم له منځه وړي دي. د پوځ دا اداوي په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې د افغانستان په صورتحال او د افغانستان مفاهمتي عمل کې د ځینو ملکونو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي په افغانستان کې د امن په ځای کې دوه اړخ ته اشاره په نظر راځي او پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کامیاب جوړولو لپاره مسلسل کوششونه کوي. او غټه خبره دا ده چې د افغان طالبانو په رویه کې هم د تیر وخت په پرتله نرمي راغلې ده. اداریه وړاندې وایي چې گلبدین حکمتیار هم دو افغان حکومت سره مذاکراتو کې شریک دو ته رضا شوی دی. لکه می چخکاری اوس په افغانستان کې امن تلار پرانستې شي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امنیت لپاره د روس په شمول د علاقای ملکونو کردار ډیر اهم دی. هم په دې وجه له برتانیا، پاکستان او ایران په ګډون د نور ملکونو سره رابطې روانې دي او دا هلې ځلې ښایي چې افغانستان کې به ډیر زر امن راشي. ادارې اخري کې لیکي چې امریکا، چین او ایران دې لړکی پوره پوره مرستې وکړي او په افغانستان کې طالبان او نور ډلې د عقلمندۍ نه کار واخلي نو افغانستان کې امن راتلی شي او د افغانستان امن د پاکستان په شمول د ټولې منطقې د ملکونو لپاره ډیر ضروری دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر کرس پڼ خپل ادریه کې د بارانونو او بارانونو نه د متاثرینو په حال باندې لیک کړی دی او وایي چې خیبر پښتونخوا کې د بارانونو باید چې سروې زر تر زره وکړل شي او متاثرینو ته معاوضه ورکړي او دا ځکه چې د کومو خلکو کورونه را پریوتی دي نو هغه کچه کورونه دي او په کچه کورونو کې غریبان اوسيږي څوک چې د کورونو بیا جوړول وس نه لري. ادارې وړاندې لیکي کسه هم د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې او متاثرینو ته د امداد ورکول لپاره د وفاق او صوبو دواړو ادارې شته دي خو دغه ادارې تر اوسه په امداد ورکولو کې ناکام شوې دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر د دې په فوري توګه نوټس واخلي او د متاثرینو د ودانی او امداد کار پیل کړي او چې دې کې د ځن څوک هم سبب ګرځېدلې وي چې د هغوی پر ضد کاروایانی شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری ته د پانسی ورکولو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو او په دغو مذاکراتو کې د حزب اسلامي د مشر د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې د انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر رضوی آتش تاثیر په یو لیکنه کې ویلي دي چې پلار یې د 2008 کال نه تر 2011 کال پورې د پنجاب گورنر او مهال یې د هغې عیسوي ښځې دفاع کوله چې اسلام ته د سپکاوي پر ضد تر قانون لاندې راغلې وه. آتش تاثیر لیکي پلار یې د توهینې رسالت قانون پر ضد خبرې کړې وې او بیا وروسته د ټلویزیونونو د مختلفو خپرونو قربانو او ملایانو د سلمان تاثیر پر ضد سخت بیانونه ورکول پیل کړ. لیکوال لیکي په 1300 میاشتو کې په پاکستاني ریاست کې د مسئلو د هوارولو نوې موقع په نظر راغلي. مقاله لیکونکي وړاندې لیکي په 13 اکتوبر میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پانسی برقرار وساتله او د دې کال په اولو ورځو کې د پاکستان ولسمشر داغه د رحم اپیل هم رد کړ. خو بیا د تیرې میاشتې په اخري ورځو کې داسې خبر مخې ته راغی چې پاکستانی حکومت ملک ممتاز قادری ته سزا ورکړه. آتش تاثیر لیکي په لاهور کې له خپلې خور سره خبرې کولې او د څه وخت لپاره یې دا امید کو چې کېدای شي د حالات په راتلونکي کې په پاکستان کې مثبته بدلون راولي، ځکه چې پاکستان ته د ډېرې مودې راهیسې د اسلامي سخت دریځو تراګرۍ له وجې سخت زیان رسېدلی دی. لیکوال لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته په 13-15 کالونو کې په پاکستان کې ډېر څه شوي دي. د بریدونو پسته بریدونه شوي دي. د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول برید شو چې پکې شاوخوا 132 ماشومان ووژل شو. مقاله لیکونکي لیکي آیا دا ممکنه ده چې پاکستان د نوري وینې تویدنې او سخت دریځې نه ستړی شوی دی؟ لیکوال دویمه پوښتنه لیکي آیا خلکو ته خیر دا احساس شروع شوی دی چې هغه خلک څوک چې د یو لوی قانون تر نامې لاندې وژنې کوي په خیره کې پخپله قانون په لاس کې واخلي؟ بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور لیست کې هم شامل دی له افغان حکومت سره د سولې خبرو کې د برخې اغستو ویلي دي. د اتوار پر ورځ ګلبدین حکمتیار په یو بیان کې ویلي دي هغه په مذاکراتو کې ګډون ته تیار دی چې دا شان افغانانو ته وښيي چې دوی هم سوله غواړي. مقاله لیکي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اعلان لاغې یوې اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د خبرو نه انکار وکړ او نیغ په نیغه ملاقاتونه رد کړل. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ به د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې خبرې وشي. مقاله لیکي دا واضح نه ده چې آیا په خبرو اترو کې د ګلبدین حکمتیار ګډون به طالبان د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي او کنه. 68 کلن ګلبدین حکمتیار په 1990 لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کابل کې وزیر اعظم پاتې شوی و او پر خپل ښار د راکټي بریدونو د شروع کولو لپاره هم مشهور و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي اقدام د روس وسلوالو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له شامه ووزي. پوتین په داسې ورځ د امر کوي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ناورو.
پوتین د دوشنبه په ورځ ویل د روسیې پوځي ځواکونو په سوریه کې تر ډېره خپل اهداف ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د دې هیواد د دفاع له وزیر سرګی شویګو او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل ولسمشر پوتین وایي زه باور لرم هغه ماموریت چې په سوریه کې د روسیې دفاع وزارت او د روسیې وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی وو اوس بشپړ شوی. له همدې کبله مې د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې له سوریې څخه زموږ د پوځیانو د یوې لویې برخې ایستل سر له سبا پیل کړي. ما همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د سوریې د مسلې د هواري لپاره د سولې په بهیر کې د روسیې د فدراسیون ګډون پراخ او چټک کړي. پوتین په داسې ورځ څرګندونې کړي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم پیل شوې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې له سوریې څخه د روسي ځواکونو وتل به د سوریې د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. روسیه په سوریه کې تر 500 زیات ډیجیټل وټکې او هلیکوپټر لري. همدارنګه ورسره په کم شمیر کې ځکني ځواکونه چې د الوتکې ساتي او د سوریه د ځانګړو ځواکونو یو شمیر سلاکاران چې د سوریه له پوځ سره همکاري کوي ملګري دي. د روسیې ولسمشر ویلي ځواکونه به یې د لاسقیا په هومیم هوایي اډې او ترتوس کې پاتې شي، له کومو ځایونو څخه چې روسیه په سوریه کې خپلې ډېرې هوایي بمبارۍ ترسره کوي. د سوریې ولسمشرۍ دفتر ویلي ولسمشر بشر الاسد او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د دې اقدام په اړه موافقه کړې. د سوریې اپوزیسیون د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د کمیټې ویان سلیمان مسلط ویلي که چیرې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل په جدي توګه عملي شي، دا به د سولې د خبرو اترو سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیا ویلي و بګوري چې د روسیې نیت څه دی. پوتین 15 میاشتې مخکې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر مخالف وسلوالو د هوایي بریدونو امر وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسټورا ویلي د سولې د خبرو بیا پایل د حقیقتي وشیبه ده. نوموړي ټینګار کړی چې تر دې پرته بل هر انتخاب جګړې ته د ستنېدو په معنا دی. ډی مسټورا د سولې د دې خبرو اترو تر پایل مخکې خبریالانو ته ویل په سوریه کې په سیاسي انتقال توافق د ټولو مسلو مور ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د امریکا یو لوړ پوړي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د نظامی چارواکو په خبره دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د امریکا د مشرانو، اداري چارواکو او نظامی چارواکو ترمنځ د درد څرګندونه کوي. که د سپینې ماڼۍ لخوا د جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز رد شي، دا موضوع به را روان ولسمشر ته پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې ملالۍ بشیر ګواښ نه اورو.
د پینټاګون چارواکو شکایت کړی چې جنرال جان کیمپل له معیاري نظامي کړنلارو څخه هغه وخت واوښت چې د دفاع وزیر اشټون کارټر ته پرته له خبر ورکولو یې خپل وړاندیز په مستقیمه توګه سپینې ماڼۍ ته ولیږه. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې کړې ده. جنرال جان کیمپل په افغانستان کې د روانې میاشتې تر لومړیو پورې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان کیمپل ویلي چې د خپل وړاندیز چې شایي امریکا بیرته د طالبانو پر وړاندې په پراخ هوایي کمپاین کې ښکیل کړي، له عادي لارو لیږلی. دا لانجه په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پراخې سیمې نیولې دي. د کیمپل په وینا ډیری طالب جنګیالي فکر کوي چې دوی پیاوړي سوي دي. دا خبره جنرال جان کیمپل په افغانستان کې په یو امریکایي اډه کې ځواکونو ته په وینا کې کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي چې که څه هم د دفاع وزیر اشټون کارټر د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ زیاتولو او ځینې طالب مشرانو په نقشه کولو پلوي کوي، خو دا په دې معنی نه دی چې دی به پرته له ډېرې محتاطانه څېړنې خپل لور تغیر کړي. کیمپل په پوځ کې 8 کاله کار کړی دی او اوس یې تقاعدي ته 2 اونۍ پاتې دي. واشنگتن پوسټ ته په یو ایمیل کې کیمپل دا خبره رد کړې ده چې په دفاع وزارت کې یې تر خپلو ملکي مشرانو پښه اړولې. ده ویلي، ما خپل وړاندیزونه د خپلې قومندې د کړیو په توسط لیږلي. ما تل دا کار کړی او دا ځل هم هیڅ بل ډول نه و. د امریکا په مرکزي قومنده کې یو چارواکي د کیمپل د دې خبرې پلوي کړې ده. د کیمپل په وړاندیز کې د طالبانو پر وړاندې د افغان عملیاتو لپاره د امریکا هوایي ملاتړ ته اجازه ورکول، د طالب مشرانو پر وړاندې هوایي حملې کول او د جګړې په لومړۍ کرښو کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي سلاحکارانو ګمارل شامل دي. کیمپل د خپل وړاندیز په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو مشر نظامي چارواکي ویلي چې دا به افغان ځواکونو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپل هوایي ځواک جوړ کړي او استخباراتي وړتیاوې زیاتې کړي. اوس مهال امریکایي قومندانان پر طالبانو په هغه صورت کې حمله کولای سي چې امریکایي ځواکونو ته مستقیم خطر پیښ کړي او یا افغان ځواکونه د سقوط په حال کې وي. د کیمپل غوښتنه پر سختریزو د پراخو حملو اجازه له هغو هڅو څخه یوه ده چې پوځ غواړي پر سختریزو مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. که د سپینې ماڼۍ لخوا د جنرال جان کیمپل دغه وړاندیز رد سي، دا موضوع به د امریکا راتلونکي ولسمشر ته پاتې سي چې ښایي تر اوسني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پراخ نظر ولري چې څنګه د امریکا پوځ وګماري.
دا مشال ریډیو ده.
رازو یوی بلی موضوع تا پا کرمکی دیو شخصی سکول استازان و زدکون کو دا پولیتیکل انتظامی خلاب هاگ وقت احتجاج پیل که کلچه دا انتظامی اهلکارانو دا سکول پا ماشومانو ممکنات تشدد او دز بکری. دا داغی احتجاج و دا پولیتیکل انتظامی دا خبرگون پارا نور تفصیل دا سیمینا تاریک او رکزی را کبی.
په کورما کې د یو شخصي سکول استادانو او زده کوونکو د پولیټیکل انتظامې په ضد د احتجاج په توګه د ټل پړه چنار روډ بند کړی دی. معلوماتو تر مخه دغه احتجاج د نهې پوره شاوخوا 11 بجې په سادې کې هغه وخت شروع شو کله چې پولیټیکل انتظامې د کیمبریج پبلک های سکول پر ماشومان زده کوونکو ممکنه تشدد او د ټوپک ډزې وکړې. د سکول مشر او استاد محمد عمر اورکزی مشال لوډیو ته وایي دغه احتجاج به تر هغه پورې جاری وي چې تر څو د دوی مطالبې نه وي منل شوي. سکول مشر محمد عمر اورکزی دا غوښتنه کوي چې کومو کسانو پر ماشومانو تشدد او ډزې کړي هغه دې معطل کړی شي. ده دا غوښتنه هم وکړه چې پولیټیکل انتظامیه د نیول شوي ټول استادان څه تر ضرره خلاص کړي. په دې اړه د کوزي کورمې مرستیال پروټیکل جن نصرالله مشال لوډیو ته وایي د سکول پر امتحاني حال کې نقلونه روان وو چې ورباندې دوی چاپه ووهله او ملوث کسانو خلاف کاروایی وکړه. مرسیال پولیټیکل ایجنټ وای پولیټیکل انتظامیه پر زده کوونکو ډزې نه دي کړې بلکې د سکول استادانو او زده کوونکو د دوی په کار کې مداخلت کړې دي. مرسیال پولیټیکل ایجنټ نصرالله وای د سکول ماشومان ټل پړه چنار روډ تر څه وخته پورې بند کړی وو چې هغه یې اوس یو ځلې بیا د عام ټرافیک لپاره پرانیستلو. واضح دی چې په سیمه کې د بورډ امتحان د نهې ورځې نه شروع شو چې پکې د کیمبریج پبلک های سکول په دې امتحاني حال کې د نهم جمعه تر زرو پورې ماشومان زده کوونکو ړمبنې په شاد اسلامیات ورکړه. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې زده کوونکو یو تنظیم نیشنل سټوډنټ فیډریشن په دیوالونو د لیکلو د لارې په ټولنه کې ښځو ته د هغوی بنیادي حقونه ورکولو او د هغوی سره د روان زور زیاتی د ختمولو لپاره یو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د نیشنل سټوډنټس فیډریشن د کراچۍ څانګې مشر او د دې کمپاین چلوونکي مزمل افضال د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې ښځو ته هغه مقام نه ورکول کېږي چې د دوی بنیادي حق دی. تر دې چې په نوکریانو یا نورو ځایونو کې نمائندګي د دوی حق دی، هغه هم دوی ته نه ورکول کېږي.
نه صرف ورکینګ وومنز بلکې جو سټوډنټس ہیں نہ ان کو حاصل ہے تو
دی وایي چې نه یوازې کارکوونکي زنانه بلکې طالب علمانو جنکو ته هم د هغوی حق نه ورکول کېږي. نو موږ دا پریکړه وکړه چې دا ځل کراچۍ د دیوالونو د لارې یو پیغام ورکړو، ځکه چې په دې دیوالونو موږ ډېر د نفرت نه ډک لیکونه لیدلي دي. موږ غوښتل چې د ښځو سره کوم په کورونو یا د کار په ځایونو کې زیاتی کیږي، د هغې پر ضد خپل غږ ټول ولس ته د نقاشۍ یا آرټ د لیکنو د لارې ورسو. د مزمل افضال په وینا چې دوی د کراچۍ ښار بیلابیلو سیمو کې په دیوالونو د لیکنو سره سره داسې نقاشي کړي چې پکې د زنانو سره د زور زیاتی د ختمولو غوښتنې شوي دي. په پوهنتونونو کې طالب علمانو سره روان زور زیاتی سره سره موږ دا هڅه کړي چې د پیژنګلو لړکی کار وکړو، لکه زمونږ په ټولنه کې د ښځې عزت ځکه کیږي چې دا ښځې میندې یا خویندې دي. موږ وایو دا باید ومنل شي چې د هر څه نه وړاندې ښځه ذات دی او د هغوی بنیادي حقونه هغوی ته ورکړي. د ښځو د نړیوالې ورځې یعنی 8 مارچ نه شروع کړی شوی دغه کمپاین تر شپږ ورځو روانو چې پکې د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو په دیوالونو نن سبا داسې لیکنې په نظر راځي: موږ به خپله ازادي اخلو، ښځې مشري کولی شي، په کور کې روان زور زیاتې نه منو، ازادي زمونږه حق دی. دې سره سم د بیلابیلو غیر سرکاري ادارو د رپورټونو تر مخه اوس هم په پاکستان کې د 50 نه تر 60% پورې زنانه د کورنی زور زیاتی ښکار کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په کورمکه د امن په موضوع یو ادبی غونډه شوې ده. دغه غونډه د بګن پښتنو کاروان لخوا جوړه شوې وه چې پکې په لویه کچه ځایي خلکو شاعرانو ګډون وکړ. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په دې اړه رپورت را لګلی چې د شاعرانو په غږونو پیلېږي.
استاد خلا نمایش، داده زمان نمایش، کرا د پښتون په وینا
د کربلا نمایش
د بی امنه لاسونا د حد پورې ورسېدل زمون خونځي هم پاتین شول بی ټوپک یارا
دا هغه شهران دی چې د پښتنو اوسنی حالاتو تصویر په خپلو شعرونو کې وړاندې کوي. دوی دا څرګندونې د کورمې په بګن کې د امن په نامه په یو مشاعره کې وکړې. دغه مشاعرې لپاره د هنګو ټل توروړي د سماندو ساده او یو شمېر نور سیمونه شاعران بګن ته ورغلي وو. د بګن پښتو ادبي کاروان غړی میراجان مشال لوډیو توای قبایلي اولس امن غواړي او هم د امن راوستو لپاره دوی داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي.
اوس لکه موږ ساده ملګري وکړه ټل نه راغلي د سماندو وغیرہ ډیر زینو نارغلی د خپل مانځ کې ملاو شې د مینی یو پیغام ده دا ډیر زیات ضروری دی دی وایي نه ضروری دی چې حالات الحمدلله اوس بیا خطر افته روان دي او مودا غوړو چې حالات نور اخشي
د ټل نه راغلی یو ملما او شاعر منیر دلگیر مشال ډیو ته وایي د پښتنو خوره د امن او خوشاله خوره وا خووس لته رسو کالونو رہے سي دلته د ترهګرې پیخه تواب نری دی وایي شاعران او دبان د سیمه امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي او زیاتوي چې دی غوړ چې دغه شان غونډې دی په ټول پښتون مشو سیمو کې وشي.
دا نمونه غونډې خو کوم ده په هر لیول سره علاقې کې ډیره تبدیلی رولی کاغه دی امن حوالی سره وی کاغه دی مینی محبت حوالی سره وی کاغه دی دی لیک لست حوالی سره وی په هر حوالی سره ویلی چې شاعر کوم څه لیکي هغه کوم ده په خلکو د خلکو ذهنونو باندې یو اثر کوي او د خلکو ذهنونو کې کله تبدیلی روشي نو بیا ټول علاقې کې تبدیلی رولی.
واضح دی چې د بګن پښتو ادبي کاروان لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامدار توګه جوړیږي چې بګی د سیمې شاعران او دیبان په بندې سره ګډون کوي. تارک ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. نن په هند کې د کرکټ د شل اوریز مقابلو لومړی میچ د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. په دغه نړیوال کپ لپاره د کرکټ ډلې په دوو برخو کې تقسیم کړی شوې دي. د کرکټ لوبې کارپوهان وایي چې په دې کپ لپاره د کارکردګۍ په بنیاد هند یو ښه ډله ده. پاکستان به خپل لومړی میچ د بنگلادیش خلاف سبا کوي. په دې اړه نور تفصیل د رابیا اکرم خان ناورو.
نن په هند کې د کرکټ شل اوریز میچونو نړیوال کپ لومبې مقابلې باقاعده شروعات د ناګپور ښار په ودربه سټیډیم کې د هند او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د کرکټ د چارو کارپوهانو په وینا چې په دې لومبې میچ کې به هند ته د مضبوط بیټنګ، د کورنی میدان او د مینوالو اعتماد ترلاسه وي. بلخوا پاکستان به خپل لومبې میچ سبا له د بنگلادیش خلاف کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کرکټ د چارو کارپوه اجاز احمد وویل چې پاکستان دې میچونو کې د ښه کارکردګۍ په بنیاد فائنل ته رسیدې شي، خو د شل اوریز مقابلو د ټولو ښه ډله د هند کرکټ ډله ده. دی میچونو کې پاکستان ته د سخت محنت ضرورت وي.
زمونږ هغه شانتي تیاری د ورلد کپ لپاره نه ده چې کومه تیاری په کار و دی ورلد کپ لپاره، خو بیا هم یو بیلنس ټیم دی او زمونږ بالینګ چې دی هغه ډېر ښه دی، بیټنګ زمونږ دونه چې دی کوم میډل آرډر ته تاسو وګورئ لکه دیش کرکټ کې د میډل آرډر ډېر زیات اهم رول دی. ولې چې پچو کې سیمنګ به وي او اوپنر سامخ خلاړ نو بیا تاسو سره یو داسې بیٹسمین په کار
د ذکر د بنگلادیش سره میچ په اړه تیره ورځ د پاکستان کرکټ کوچ وقار یونس ویلي وو چې د شل اوریز میچونو کپ یوه ډېره غټه لوبه ده او د پاکستان کرکټ لوبډلې لبه میدان کې مثبت سوچ سره لوبه کول وي. د پاکستان د کرکټ ډلې یو مینوال سلمان احمد مشال ریډیو ته وویل غواړي چې پاکستان کرکټ ډله په فائنل مقابله کې وویني.
کوم زموږ ټیم دی نو عموما د دې توقع لرل کېږي چې دا یو غیر متوقع ټیم دی، لکه د نه هیڅ توقع نشته چې به څنګه کارکردګي وکړي. خو بهرحال چونکه زمونږ ټیم دی نو مونږ د دې ډېر ښه امیدونه لرو. زمونږ دا خواهش دی او دغه مرمان دی چې پاکستانی کرکټ د دنیا د ټولو نه په ښه ټیمونو کې پاکستانی ټیم شامل شي او دوی ډېر ښه لوبو کې او پاکستانی قوم سر شکم دی هغه د فخر نه اوچت.
یاد دی چې د شل اوریز نړیوال کپ په وړومبي ګروپ کې انګلینډ، ساوت افریقا، سریلانکا، ویسټ انډیز او افغانستان، او په دویم ګروپ کې آسټریلیا، هند، نیوزیلند، پاکستان او بنگلادیش دی. پاکستان خپل دویم میچ د هند خلاف په 19 مارچ کلکته کې کوي. د شل اوریز نړیوال کپ دا مقابلې به د روانې میاشتې 3 اپریل پورې جاری وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15000 شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې مشت پښتانه د هر اتوار په ورځ د کلیفټن په سیمه کې د سمندر غاړې سره نږدې راټولېږي او اتڼونه کوي. دوی وایي چې د دې مقصد یوازې خپله د چوټۍ ورځ په خوشحالۍ تیرول دي او د یو بل حاله ځان پښتنه کول دي. په دغو غونډو کې یوازې پښتانه نه بلکې د نورو ژبو ویونکي هم ګډون کوي او له دوی سره په اتڼونو کې برخه اخلي. د مشال خبریال محمد عمران یې په اړه تفصیل راکوي.
کراچۍ ښار ته د مزدورۍ په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابعیا کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوصه ده.
مقصد دا دی چې موږ د کوچوالا ټول یو ځای شو، یو د بل سره ووینو، مطلب اتڼ وکړو، یو شغل وکړو. الحمدلله ټول خوشاله برابر کارونه برابر دي، بس اوس وخت دی په تکلیف اوس کار برابر دي.
یو اتن کون کی امین الله چې د کوټي اوسیدونکو دی وایي چې په دې اتن کې د دوی سره د هرې سیمې د پښتنو په شمول په ګڼ شمیر کې د نورو ژبو ویونکو خلک هم ګډون کوي چې مقصد یې اوازې لږ وخت په خوشحالۍ تیرول دي.
اتوار په ورځ په شاندې درازو هر اتوار د ریمل پروګرام هغه ټول په مخام په اتن کو بیا د دې ریج باس په دې کې مو معلوم نه څومره ډیر راغونه او ټول په دواړو کې شوور دي فکس نه او د سپیکینګ هم دي کې په سلام دي.
د قلعه عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي، ولې زموږ مشران چې کوم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي که وزیرستان والا دي، که سوات والا دي، که باجوړ والا دي، او چې کوم افغانستان والا دي، موږ چې دا ټول سره یو شي او دلته زموږ د اکثر افغان چې کوم دي پلس والا اکثر څنګهول هم کوي دي کې او په لارې شناخت کارتونه پښتانه کې او دي کې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیات تر پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکارې انیسه اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي باید د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په خپل ټاکلي وخت خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. تېره ورځ د پوسټ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا په خپره شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جنرال راحیل شریف دا خبرې پرون پر راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو یوې غونډې ته کړې. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېر ماښام د باډې تحصیل پاکاخل او میرک کې د سختو باران له امله د یو کور د چتر پرېوتو په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل شوی. د چارواکو تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې په یو بله پېښه کې د جمرود غونډۍ په سیمه کې د یو کور د دیوال له پرېوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی دی. د فاټا ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت هغه تعلیمي پالیسي رد کړې ده چې پکې ویل شوي په فاټا کې به هغه سکولونه بندولی شي چې لویاو ماشومانو کمه شمېره لري. د فاټا غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ځینو غړو نن مشال ایډیو ته وویل چې دوی د دې پر ضد له پېښور احتجاج پیل کړی. که حکومت خپله دا پالیسي بېرته وانغسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. حکومتي چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. د نېټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. یان سټولټنبرګ چې نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې ګری ډې خبري غونډې ته وینا کوله، ویل چې سوله په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېره مهمه ده. روس له شام څخه د خپلو پوځي سامانونو وستل پیل کړي دي. د روس دفاع وزارت په حواله دا له هغې وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین خپلو ځواکونو ته د شام څخه د وتلو هدایات ورکړي وو. او د ترکی پوځ وایي په انکارا کې د موټر بمی چاودنې وروسته د عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 45 کوردي یاغیان وشلي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان ده انیسه اجمل او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.